السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوې دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډېر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنورۍ په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په درادمخیل پورې مربوط بوړا نومې کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې یې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار لټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړی ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروستو یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی وو او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګری شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علاماتی او تجریدی کیسې لیکلی دي، بلکې نفسیاتی کیسې هم لیکلی دي.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا به ووایم چې کل وقتی افسانه نگار و. یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو او مهدی باچا همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې تحصیلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې وو، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهر ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حواله سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دېخوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتی رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیمو، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم کم شی شامل ده، زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب ووایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب په افسانو کې د ورایټي، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدی شي، چې په هغې کې بیانی افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجربي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسې او تبصیرې کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس داغې یادګیرنه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سوې افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کلوکتی افسان نگار دی، دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نور افسان نگارو، یعنی د دنه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کېږي. د هغې یو وجه شاید دام کېدای شي چې کوم ادی بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خوا کې پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویا کیسه، مودا پس اشنا راغلی، د دنیا په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کانو کې رګونه ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارو کې لوک په نوم اردو ته ژباړلی دی. تیری آنکې خوبصورت هي د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلی دی. تربوزه کې هم یو ناولټ دی. دین علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته رپورتاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړي دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړي دي.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې د ادب توقف کړی او د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړي دي. د پښتو افسانه د دریم دور د علامتی افسانه سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي. دا کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومې کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې ماشي پپنی جاما کے قرآن دکھڑی دی. نیکان خلق کی چپخکارا کم خلق نیکان خکاری آغا دنن آغا شان نوی. دا 25 روپے ڈرائیور زڑ لکا دا فطرت صفا و پاک کچھ کل دا خار مصنوعی چا پھر چل تراشی نو آغا دلتا ہم سوچوالے گواڑی خود دلتا عرص خیرن خیچن وی. دا وفا جنس دا خد روایتی وفا و دا سڑی پا بے وفا خبر کبھی پختنی ٹولنا پا خصوصی تو گا پا قبائلی علاقہ کے دن ہم دا تصور عام دے چې د خزه مثال دی او پیزار وی پیزار کپخه کې صحیح راشي نو سمدا یعنی بیا خلک په ډیران ولي ولی بلخوا خزه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت لري. په دې افسانه کې د بن راتلو نه پس هم خزه د خپل مړه سلامتی غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په اکلا ګران ایوب صابر د دې د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسائل عکاسي کړي ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښې او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی پښتو افسانه د هغې نه ډېر لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تللی یم کچرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې وایا د پانے پانے غوندے عام فهم بیانیہ اور روایتی افسانے نشم لکھلے. زکر چی داغا وقت پر نسبت نئے آواز زما ذہنیت بدل شوے دے بلکہ دنن لستن کے ہم ڈیر ذہین او تعلیم یافتہ شوے دے. لارا کے ماخام او بیا آغا ماخام دے دا طاہر اپریدی دا افسانو آغا مجموع دی چکمی پا کال 1908 او کال 1998 کی یو بل پسی پاری شوی دی. پا دی افسانو او م مخ کے افسانوں کے کارا فرق تھے دد دا خبر چاغد افسانے پٹر ڈھیر اڑان دے تلے دے بیسی سمرا دا کراچے اردو چا پہ چلتے دد پافسانے کو مخا گیز کڑے دا آگا دا پختو کی صحیح زد بیا ودرا نہ پنگا دا طاہر شورو دا کلی نہ وکھا بیا دا خار پانگا مو کی دا سے اور نہ نہ وتو کہ اس آگا دا ٹھول نڑے دے دا تور شپو پا مینس کے پسانگا ناستا مر گئے او کابل کا تل حابل مقتول دا مثال پتو گوڑان دی کولی شی زیڑی تھیرے او زیڑ رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چی اطلاع کی دا ملک پو ہری و رختون کی دیش چرتا چی بے وزل مریضان و سر دا ڈاکٹران و دا نرسان و رویا دیر خنیوی
پا اسلام آباد کے دا قید اعظم پہنتون دا سیمائز و سڑن و مرکز مشر ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو اویل چی دا نصر لکون کی پہیس طاہر اپریدائی دیر زنگرتی آوے لری
د پختو د نثر د لیکوال په حیثیت طاہر افریدی صاحب ډیره ځانګړتیا لري او یو ډیر غیر معمولی صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاري. طاہر صاحب مونږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نه وي کړې، تعلیم یې نه و کړې، سندونه وړي درې ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی و او دغه کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او دا هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاہر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تل یې خو د خوارۍ مزدورۍ دپاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارۍ مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حده خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې مونږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دي او په هغې کې طبقاتي لرې برې هم په نظر راځي، خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردو دانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي. په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی، نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو، او دغه شان سفرنامې او رپورټاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاہر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خدا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاہر افریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي. او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاہ باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاہر افریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نور الامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي، او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنا چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوي دي. د طاہر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاہر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاہر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاہر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې.
په چرسده کې د بچه خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاہر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ په دغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاہ بادشاہ یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غورځېدل او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسولې کوه او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاہر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې ترخپل وسا پوری دیر خواه پا جوبن که وسا تلو چه پا کم وقتی تایر سب افسانا لیکلا پا آغی سرا آروانده وقت که جوخت وقت که صرف دو دره کسان پا نظر راتل افسان مستقل افسانا لیکن کی پا آغی که ده کوئت طرف نا فاروق سرور ده افغانستان ده طرف نا زارین انزور زمون ده خواه ده پیخور ویلی طرف نا نورلمین یوسف زی دا دره افسانا لیکن کیو او دین ارست زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دے دا زنا کسان وو خو دے اغوی بنیادی پجنگلو دے شاعرے ڈیرا وا او دے تنورلمین او فاروق سرور دے زرین انزور او پخلا دے تایر سے دی خالص پجنگلو افسانہ وا خو دے ٹولو کسانو دے افسانے سرخ پدغ دور کے دے افسانے سرخیل تایر اپری دیوا او تایر دا سے بہو ویو چے تایر اپری دی پزان پسے دا کافلا روانہ دے سلو روپین جو کسانو کافلا تایر اپری دی پزان پس روانہ کڑے وا او بیخی دا سے روانہ کڑے وا لکہ سنگ چے یو وقت راحت زاخری او یو وقت کلندر مومند دا رنگ یا ماسٹر کریم دے پزان پسے خلق روان کڑی وو دا رنگ تایر سے بھوم پخبل جان پسے دے افسانو دا غیو اور کوٹے بند کاروان روان کڑے وو او سرخیلی یا مشری تایر افریدی کوالا او دے خبر وزو واضح یو ثبوت یا دلیل دے اسیر منگل چکم کتاب دے دے افسانو سلکلن بہیر آگے کے دوی دے افسانے چکم دری دورون اٹا کلی دی دے آخری دور چکم دے یو خود راہز آخری دور دے بل دے کلندر مومن دور دے بل بیا پسے بل دور دے نو آگے تڑون یا سرخیل یہ طاہر افریدی گرزا والے دیو پدی کے شکم نشتا طاہر افریدی مستقل لیکن کہ پو آغا تقریباً لس کتابوں دے افسانے نزدے نزدے لس کتابوں دے قلبن نو لس کتابوں مصنف و دا پخپلا دے رلو افسانہ لکل دی و بل دا دی چھ طاہر سے بو افسانہ یو خود خاری محول تا وردن نکڑا دویم یہ علمتی بناتا نکڑا او دریم یہ بالکل تجدیدی افسانوں تا ہم ورسوالا کسو هم دی اردو پشان دی پختو افسانه هم دی تجرید نه واپس بیا بیانیه تراغلی دی پخپلا تایر اپریدی دی وسته دی واپس بیا هم دی تایر سب دی اخیرانه مجبور چکه میگی دی آغا بیانیه انداز دی چکم دی محلون و بخواه که یا پانه پانه که موجود و خو لاره که ما خام و بیا آغا ما خام دا دی علاماتی افسانه و بیا خصوصا سا افسانه پا که دی تجریدی افسانه آغا مثالی نمونه دی خصوصا زبا دی وی افسانه ذکر رو کم چل وڑا جوارنو میدی دی آغا بیخی دے افسانے روایتی چوکاٹ یمات کرے دے دے افسانے کا روایتی انداز یمات کرے دے ایون چے کلا کلا لسن کی بغیر سے محسوس ہے کہ پدی کے فوڈو کی سنشتا ہو تاثر دمرا زبردست تاثر دے پگی چا تاثر تا کیسا ہم در کے دا تھا ٹوٹل پلاٹ در کے بھی خوجے سڑے آگا محسوس کی
د مشال ریڈیو گران اور دن کو اس وا دمکو او سندر اورو
گرے دیر مکڑا تب دنا سری کبھی رشتہ بشنا اب دیوڑنا پاس لالی اماد گردے اب دیوڑنا
سندر تا سو اوریدا اس بیا د طاهر افریدی پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. کرا کتون کې او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر افریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوستله او خار ته راورسوله.
اغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نه لوی خاصیت دا دی چې اغوی دغه افسانه چې کم دی نو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا د زموږ چې کم د دغه پندیزونو یا د روایتو په دغه کې ښکیل وا هغه افسانه چې کم دی نو هغه د خار په رنګ کې رنګ کړه. او د خار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او دغه تحریک لستونکي هم پاتې شوی وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستي وو هغه هم ټول د ترقي پسند تحریک او د ترقي پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که مونږ وګورو نو قلندر مومند صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مهندي شاه بچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه هم د هغوی افسانې هم لوستي وي او د دغې وجې نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي. او د دې علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي. او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدي صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې د ټونو نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سي لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي. او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خو دا ده چې د هغه په مازغو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په مازغو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلی ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نور چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللې افسانې دي چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبردار چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دغه افسانې د ګرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سر ته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته چې طاهر افریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی یې ټیکسي موټر چلولو او د خپلې ژورې مشاهدې په برکت یې د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړي دي.
صرف سره ضرورت کال نو لسو دو نوی نغالی بند پاتے شوئے مولانے ملاقات میں سره جرس بھی دے دوی جرگی کے شوئے دے طاہر سے بو سیدھا سادہ سڑے ہو قبائلی سڑے ہو آئی چاہ خبر اڈی ری نویز دا خو طاہر سے کدا خصوصیات ہو چی این جرس دوی جرگی پلیٹ فارم پکرا چے کہ جوڑا ولو مطلب دا دے چی نہ صرف ادب تا ودا ورکول دی بلکہ ادبی کسانو تا ہم ودا ورکول دی آغا ہم پخل کو پی جندل دی پا ادبی دنیا کے او بیا طاہر سے کدا خوبی ہوا چی پاغب خلق را غنڈی دی دو اغا مشرو ټولو به خبر اوریدلا دا ډیره غټه خوبی بچا خلک را غونډیدل ان کې بچا خلک را غونډی چې صبح عمره ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رااله کبا د کوټه نه اسلام آباد نه نوغه به ډایرکټ تایر سے تراتل جب موږ سره ملایو دو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے بوجا نه کراچی چې دا پښتو ادب یو مرکز و ګرځي دو بد قسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې دا لیکونه چې دي دا زما بچیان دي حقیقت هم داسې ده چې دا لیکونه به هغه ژوندي ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندی ساتي داسې دا لیکونه چې دي دا ټول د طاهر صاحب بچی دي. طاهر صاحب لوی شخصیت و همه جهت شخصیت و طاهر صاحب افسانه لیکلی د زړه د اخلاص لیکلی او کل وقتی لیکلی کناولی لیکلی سفرنامه لیکلی ریپورتاج لیکلی او کب جرس د بجرگی کې بناستا وا نو هغه حاضر او د ټولنه په اول اول خپل خپل افس کې بلا کاجونه چکم دین او جرس د بجرگی اجلاسونه کړی دي بے کور کی کړی دي هغه نه صرف په پښتو ادب بلکې د کراچي اردو ادب کراچي پرته د پښتو ادب د پاره ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي. طاهر صاحب بارے کې بس دا مې چې مرحبا چې نه نومول نشانی تل تر تلا په خنوم پای خغلی
د طاهر اپریدی د سفرنامو په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته ویل
په پښتو کې چې دکانته بیگم زما سفرنامه یا مثلاً د خدای خدمتګاران او چې دا کوم دوه مشهور د عبدالاکبر خان د امیاد دا د بدرشو سفرنامه دي اکا دوکا داسې یو نیمه بل امید خو سفرنامه بیخي طاهر صاحب په داسې وخت کې ولیکله چې سفرنامه خلکو یې راکړې هم وه. طاهر صاحب چې کله د لندن سفر ولیکلو بیا د مصر سفر ولیکلو د سنگاپور وغیرہ سفر یې ولیکلې نو سفرنامه یو ځل بیا را ژوندی شو او خلکو ته ور یاده شوه چې دنې دا خو سفرنامه هم یو سنف ته ولیکل کېدی شي او ما په خپل طاهر صاحب هغه خپلې سفرنامې دومره ښې ولیکلې دومره کامیابې ولیکلې چې د خلکو یې جستجو نور هم ورپسې واخله او خلک یې لیکلو ته راوپرول. نن یو شمېر سفرنامې خلک لیکي او ما په خپل دا د طاهر صاحب کنټریبیوشن دی چې طاهر صاحب دا خلک راوپرول د سفرنامو ته.
دا طاهر اپریدی د ناولونو په هکله ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل
خدا سیو گنی چې په پښتو افسانه کې د سرسړې دی د معیار او د مقدار په لحاظ ډیر ځانګړې سړې دی او شاید چې په پښتو افسانه کې د طاهر صاحب نه پس بل طاهر پیدا هم نشي چې په دې رفتار په دې مقدار او په دې معیار افسانه ولیکلې شي. تر څو چې داغه د ناولونو تعلق دی نو داغه یو ناول خو اردو کې دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او دوه ناولونه د هغوی په پښتو کې دي چې په هغې کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ما ته په هغه وخت کې د مقدمې لیکلو موقع راکړې وه چې زه لا زلمی وم دوویشت درویشت کال به زما عمر و او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله. نو کاڼو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلی شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی. تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي. دغه شان کې دغوی ریپورتاجونو دوره شنو ځینې کتابونه خو یو ریپورتاج دی او لاړ شه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده. زه چې ځو کابل ته هم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی. نو په دغه کې چې کوم لاړ شه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړ شه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي. اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي. نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي تر سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي. سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري. نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي. زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی.
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
غلم و خونو کې په تمثیلی انداز د ملک موجوده افسوسناکو حالاتو یو تجزیه وړاندې کړی شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي د هغه ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نګار وړومبی علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدیدو افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اورکې هم د ده یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړومبی علامتي افسانه نشي منلې کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې په لومړي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهېدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکې کې د انسان د مثبتو رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکې سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د 50 کلدار نور په افغان بحران لیکل شوي افسانې دي چې د کوم له کبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د 50 کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بېشماره علمي او ادبي کتابونه وسوځولی شول. چېرته چې جنګ ونښلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هېڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼې جال یوه علامتي کیسه ده چې پکې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غواړي نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیرچل د ښار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړیګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوارکښو نظر انداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پس یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پس یا د اشرف زمان تایزی دوی نه پس ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کله ولیکو بیا وروسته یې تربزکم ولیکلو نو د ده په تطابق کې زه وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼی وشتل چې تیار سی وشتو. رپورتاج کپ د اجمل خټک چې کوم رپورتاج دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچت وی خو هغې نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڑمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تر روان دے بیا دا دے کابل رپورتاج نے ولی کل دا سے دے پیخور جو دو سفر نو رپورتاج نے ولی کل نو اگے سر رپورتاج دے گاری ہم را مخے تا شو بیا اگے نہ پس سو دے راست لا مردان تر مردان او حنیف ہم یو لی کل دے دے تین بلدک والا بان پنو ما نے غلے بن نکل دا سے نور رپورتاج نو لیکن شروع شل دا ہم دے تایر سے بیو دے ربنی دی ورک لدن نو ما پکل باس نثر نگار تخلیقی نثر نگار اتائر سے ڈر لوئی کنٹریبیوشن دی وہ پدا سے وقت کے دی چھ سلور والا اصناف ومنگا ہوئی چھ دخل کو دا سی یو مخی توجہ دے رہا نو آورتا اور تائر سے چھ کلا لکل شروع کلل نو دیکھ زوانانو یہ پام رہو گرزاولو اور زوانانی دیتا چمتو کلل چھ دا غرہ پرتا جوان دا سلور والا اصناف ہوتا دی پام ہوگی.
قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان د هغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکاره توګه د هغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره د هغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته د هغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې د هغه لاس چې دی هغه د دې ارڅه سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزه، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې ځو کابل ته لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر، څنګه مونږ دا وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي. نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکار کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی. مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي دباونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچر طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نشي ځایېدی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند د رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابي انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ په خبر پوهنتون یا د کابل مجلې د علومو اکیډمۍ والا به مستقلی وي تر ننه پورې شته دي، هغه چونکې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رسالې هم وخت په وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم وي او بل دا وي چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي. هغه وچلېږه بیا بند شه، بیا وچلېږه بیا بند شه، طاہر صاحب چې جرس شروع کا نو یو خدا دی چې هغه سره ډمبنې چې کم ایڈیٹر وو فهیم سرحدی صاحب هغه ډیر عالم فضل سړی وو او هغه یقینا د ادبی معیاراتو باندې ډیر زیات گرفت لرلو. نو طاہر صاحب دوی دواړو په اشتراک سره د جرس ډمبنې ګڼا چې کم میدان ته راوښته هغه ډیر لویه علمی او معیاري رساله وه او د خپل ډمبنې مجلې سره یې د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکی وو یا سنجیده لوستونکی وو د هغې توجه ځان راکش کړه. تر آخره پورې 2001 پورې 2002 پورې دا سالا ډېره مستقله وچلېدله او تقریبا د دې ټوټل 15 ګڼې چاپ شولې. دا په داسې وخت کې وه چې پښتو چې کوم رسنۍ وې ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دي یا ټي وي چینلې دي یا ویب پاڼې دي دا ټول سیزونه خو نه وو. او بل په ټی وی چینلو باندې چې کوم سرکاري دي یا ریډیو وي هغه باندې داسې مستقل د پښتو څه داسې د ستاینې وړ وخت نه میلاوېده یا نه وو. ما په خیال دا رساله چې یو خو درې څلورو مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستونکي میشته وو د هغې د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځېدله چې هغه پېښور کابل کندهار کوټه او کراچۍ دا چې کوم مرکزونه وو د دې چې لوستونکي وو لیکونکي وو هغه جرس هغې ته یو پلیټ فارم ورکړ او دې یو بل سره وګنډل.
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر اپریدی د نورو نصري لیکنو په اړه روخان یوسفزي مشال رډیو ته وویل.
خټک صاحب دا غوی کمنګ سفرنامې وګورو کمنګ رپورتاج وګورو کمنګ مکتوبات چې کم دامزا بابا سره خطو کتابت ګوتې قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کم دینو خدي او کامیاب سفرنامه نگار په هیز باندې دا رنگ رپورتاج دا غي چې کم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کم دغه پکاري هغه لپاره طاهر صاحب ډېر لکه سفر په خیر سفر مدام سفر وغیر هغه دا اغزینو چې کوم دینو باقاعده ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو هغه ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی داسې محسوسې چې بس دا خو زه لکه په دغه کې موجود یم او دا هر څه ما په خپلو سترګو ولیدل او وا مې لیدل. دغه رنګ د هغوی رپورتاجونه هم چې هغوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړشه پېښور ته یا کابل حوالې سره چې کوم دغه دی طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله ده یو داسې نوم دی چې په کار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر لوی کار په کار دی دغه خاص کر په دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار په کار دی.
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل.
دا دومره معیاري رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کاله زوم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نه وځي رساله یا مجله لیټ کېدلا نو مونږ ته به چلون چلس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته د خاتونو یو سلسله را شروع شو او هغه خاتونه د مونږ د برا افغانستان د رونو لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا او د زمونږ د کوټې ملګرو دا خاتونه ولې لیټ شوه خیر دی څه مسله ده څه کیسه ده. بل دا هم ده چې جرس رساله لکه دومره لوستونکي پیدا کړي وو چې هغه په تاوان کې نه چلېدله هغې به خپل چې کوم لګښت وو هغه پوره کولو ټیک ته ګټه یې نه کولې خو لګښت یې کم سه کم پوره کولو. او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډېره لویه خبره ده چې یوه رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پوره کوي او هغه هم ادبي رساله څه فلمي رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصه ادبي او خمایری رساله چې هغه دومره لوستونکي ولري چې هغه خپل لګښت پوره کوي. ما په خپل دا په خپل ادبي رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډېر بلوشه خدمت دی جرس ته لپاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر صاحب به مونږ ته وایي چې ما به سګرټس چسکل نو سیگریٹ به چسکل نو بیا می فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سیگریٹ پریږدم او زه په دې باندې رساله وسلام دا په شروع شروع کې به مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کوم دومره هغه یوه نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی کنه خو طاهر صاحب د پښتو ادب دپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی و دغه سختۍ برداشت کړه خو پښتو ادب د روزنې دپاره د پاللو دپاره یې د خپل خرص کے پخپل اخراجاتو کے کمیرا واسطو کو پختو ادبی پہ روزلو
د مشال ریڈیو گران اوریدن کو اس وعدہ مکو
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
دا طاهر اپریدی دا شخصیت او خویونو پڑا قیصر اپریدی دا مشال ریڈیو پختنه دا سے جواب کړه
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوی دا یو طریقې کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر دغه د سماجی ژوند نه او دغه سماجی شخصیت چې دی هغه دغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې د یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه‌نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوو شخصیتونو مالک وي یو د هغه سماجی شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجی مسؤلیتونو د لاندې ذمہ داریو د لاندې ژوند تیروي بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی یو تخلیقي شخصیت دی یو غیر حقیقی شخصیت ده د غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود ترڅو پورې چې په حقیقی سماج کې ده دغه وجود چې ده د حقیقت په زمره کې راځي خو ترڅو پورې چې دغه بیا دغه د وجود یا دغه د شخصیت خبره دغه په شاعری کې وي دغه په افسانه کې وي یا دغه په ناول کې وي نو دلته د شخصیت چې ده د غیر حقیقی ده دا شاعرانه شخصیت ته دا تخلیقی شخصیت ته دا خیالی شخصیت ته د دې فرق کولو او خګړ داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت زباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت زبات په شاعری کې کوو نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دغه متضادو ځایونو بیا مونږ سره جواب نه وي تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق دی زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کوم قبایلي ماحول کې مشوند تیر کړی وو او په دغه قبایلي ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل د قدردانۍ په زمره کې راتلل نو طاهر صاحب د عمر تر اخیره پورې دا غی ویلیوز نه ځان نه دی وستلی مثال په طور میلمه پالنه نو طاهر صاحب د میلمه پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و همدغه شان زموږ د حجرې چې کوم ارزښتونه دي کمې غوښتنې دي طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم وو طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی یو هغه شخصیت چې د سماج حصه ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري
ډاکټر محبوب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته ویل
جرس ادبی جرګې په جوړولو کې هم یقینا چې د طاهر صاحب ډېر لوی لاس و او بلکې زده وایم چې لاس سچ سرخیلی و بادشاہ خان کاسر پر دے دیدی یو ډیر خالص ملګری وو، اداس ملګری وو چې هغه پخپل لیک نه کولو، شاعری خو بخی نه ده کړی، البته یو نیمه چکته تبصره به لیکلی وي، خو هغه مجلسی تنقید ډیر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکی وو. د دوی کلیوالو مو، د دوی ملګری هم، د طاهر صاحب ملګری هم وو. نو د جرس ادبی جرګې په جوړولو کې د دوی سره د فهیم صاحب، د بادشاہ خان کاسر صاحب غوندې خلکو، بیا وروستو په کشرانو کې ورته را دی، تسلیم دی، قیصر پرېدی دی، بیا په وروستي پړاو کې بیا مونږ هم ورته شامل شوي یو. نو یو خو د جرس پلیټ فارم خلکو ته ورکول، او جرس یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زمونږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی، یا دا ټکې ما غلط استعمال کو غالبا لاشوری مشر مو پاتې شوی دی، ځکه شوری تر هغه مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ستاسو مشر، ځکه چې جرس ادبی جرګې عہدې نه لرلې، هغه کې نه د صدر عہده وانه، د جنرل سیکرټری عہده وانه، پکې بل څه ونه، پکې بل څه، بس یک یو رداد لیکون کې مو خو هغه به ټکل کېده نه، فلانی به رداد لیکون کې وي نہ، یو کس پر رجسٹر پر پترخ کے کو زیادہ تر رودادو نہ مالی کلی دی، تقریبا چنے کی ہوا تھا کل روداد کو دجرا صدوی جرگی مالی کلی دی، خود ز چاو منتخب کرے کو نو رجسٹر میں ترخت کرے او بس ما والی کل نور پک ایس نو، بس دغه یو رجسٹر ہوا جی چا ترخت کو بس آغا مجرا صدوی جرگا با وسرات لا رات لا. نو خو هغه بوجود هم طاہر صاحب زمون لشوری مشر وو، هر څه منلې وو چې طاهر صاحب زمونږ مشر دی، او زه وایم چې داسې مشر د هر تنظیم دپاره دی باید چې وي، لکه طاهر صاحب شو چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی، او د هغې باوجود مشر هم مونږ په طاهر افریدی راغونډو، دا ټول زلمی، دا ټول ملګري په طاهر افریدی راغونډو. بل د جرس ادبی جرګې چې بنیاد چې کوم ایښوول شوی وو هغه د تنقید دپاره، دا بادشاہ خان کا سر اپریدی چمایات کا دا دے مجلسی تنقید وکی چی بادشاہ خانم، نو دا دیر دے مایری تنقید دو، دے مایری فن پارو، دے مایری سیز حامی ہو، نو آگے چی جرس ادبی جرگے کے پشورونا بنیاد دا سکے خدا چی دل تبا دے تنقید برداشت مادہ پیدا کھو، چی تنقید تنگ برداشت کی گئی، او تمایم چې هغه د پاره پټول نزیات سر چې نیولو هغه طاهر افریدی پخپلو، طاهر سے زیاتې افسانه تنقید ته پیش کړې دي، او د طاهر سے په افسانو زیات تنقیدونه شوې، تنقید لکه په مانو کې چې مونږ وایو چې نقطه چینه پیش شوې دي، اعتراضات پیش شوې دي، اوچت شوې دي، سوالات په اوچت شوې دي، په طاهر سے برداشت کړی دی، او هغه برداشت یې خالص د دې لپاره کول چې دا زلمی بزده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي، او حقیقت هم دا دی چې د طاهر سے د دغه تنقیدی برداشت د وجه نه جرس ادبی جرګې چې څومره زلمی پیدا کړی دی، که پاغه کری استسنیم دی، که قیصر افریدی دی، که رحمان بنیرے دی، که ماخام خټک دی، که ننګیال یوسفزی دی، که اقبال کا سر دے، کا زیم کا بل دے، نو دے ٹول بتا سو سوچ کری وی چھے دے 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 تنقید برداشت، او دے 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 تنقید کولو انداز یا معیار، اب بتا سو تا پٹول پختون پاپ دے پختو ادب پا لستون کیو پلیکن کیو کہ یو جوت محسوسی کی.
پروفیسر اسیف منگل مشال رڈیو تاو چھے طاہر اپریدی دا اردو لنڈے کسے خاج آورا مطالعہ کرے وا
د محلونو خوا کې نه تر مودا پس اس نه راغله پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر وګت سفر کړی دی، د اردو افسانې نه خبر هم دی او متاثر هم، د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د په حق لیکي، طاهر افریدی د تنهایی د منزل مسافر دی، همدغې تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کم له قبله د زړه د نورو دپاره درزیږي، او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خو خول و مخته دی، او چې کله هم دې ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه حده ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر افریدی پرونه او سپېڅلې شخصیت خوره شي. د طاهر افریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي هم دغه سوزوګ دا د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مینس کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چېرې د علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي. د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولې دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیري. د دې ځانګړې صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندګلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروسته یې افسانې ته لاس واچوه چې د شاعرۍ نه زیاتو لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځانه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر اپریدی د شخصیت په حق له مشال رادیو ته وویل.
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل. د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه، جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه. زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به میلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلی و. ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو د سره به وم. چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و. د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سالی نه لري نو په هغې کې یو طاهر افریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و او د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبې هم وې او خامۍ به هم خامخا وي او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه زن عادتونه زموږ خوښېدل، زن عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شمتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګې نه و چې ستاسو مونږ وایو چې فلانی د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله. او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل. وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېره پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولې و. چې مونږ سره به چېرته روان وو، چېرته وتلو، نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده، مونږ ته یې دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اخکا دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم راسره کړي دي، خندا یې هم راسره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم و چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو، بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلي ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.